سلامونه وخت د ماسپښین دوی بجې سوی د مشالې ډو په یو بلګړې کې مزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم په دې ګړې کې مو د سر خبر په پاکستان کې د پولیو وایرس حزت کمپاین پیل شوی په دې اړه رپورټ لرو سره د پیپلز پارټي د اسلام آباد په موار اپر لور بلانک مارچ او د پی ټی ایم په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې احتجاجونه او د انتخاباتي کمیشن لخوا څخه د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د الیکشن پاړه باندې د تیاریو په دې اړه رپورټونه درته لرو. خو په دومره نیمه کې به درته بیونیزي خبرونه لرو. په پایل کې به خبرونه منور شو.
د خبرونو سرټ کې لنن څخه د پاکستان په سلورو واړو صوبو کې د پولیو پر ضد 15 ورځنی کمپاین پیل شو. پښتون ژغورنی غورځنګ د خپل غوښتنو لپاره د انقلابي لانګ مارش دړکه ورکړې ده او په یوکرین کې روسي ځواکونه د سخت مزاحمت سره مخ دي. د خبرونو تفصیل لنن څخه د پاکستان په سلور وړو صوبو کې د پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره 15 ورځنی مهم پیل شوه. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پروګرام کوارډینیټر زمین خان نن مشالې ویل چې دا مهم به د صوبې په نه ویشتو ضلعو کې د مارچ تر سلور منیټې دوام لري او پکې به خواوشا 12 لکه ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي قطرې ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه دراز د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه په دې مهم کې به په بلوچستان کې خواوشا 25 لکو په سند کې 1 کروڑ او پنجاب کې 2 کروڑ او 100 لکو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي قطرې ورکول کیږي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې پکې لا هم د ګوزن ناروغي یا وایرس موجود دی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورنکړه نو دوی به یې پر ضد د پارلیمان دننه او بهر هر جمهوري لاره استعمالوي. نو مولدا خبره د وفاقي حکومت خلاف له کراچۍ څخه د اسلام آباد په لور پروند لانګ مارچ پیلولو پر مهال وکړي. بلاول بټو زیاته کړه چې د حکومت نسکورولو لپاره به یو غیر جمهوري قدم هم نه پورته کوي. د پاکستان پیپلز ګوند دغه لاریون به د سند او پنجاب څخه تیریږي او ټاکر شوی چې د مارچ په 8 اسلام آباد ته ورسیږي. د پیپلز پارټي په شمول حکومت مخالفه ګوندونه تور پورې کوي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د انتخاباتي درغلۍ لاره جوړ شوه. خو عمران خان او انتخاباتي کمیشن دا تورونه ردوي. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې علي وزیر او نور ملګري یې خوشي نکړل شو د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ کولو باندې مجبور شي. نو موږ دا خبره پرون له هغه وروسته مشال ریډیو سره وکړه چې هم په دغه ورځ د غورځنګ د کراچۍ له پرلت سره د والی په مخه د پیښور بنو کوټه او اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو خاورونو کې احتجاجونه وشول. منظور پښتین په دې اړه زیاته کړه کتر پراخو احتجاجونو وروسته هم د دوی غوښتنې نه منل کیږي نو بیا به انقلابي لانګ مارچ پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د منظور پښتین په مشرۍ په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د فروری له 14 راهیسې احتجاجي پرلت دوام لري. دوی له سند حکومت غوښتنه کوي چې د علي وزیر او نورو ملګرو پر ضد یې مقدمه ختمه او هغوی دې خوشي کړي. خو سند حکومت وایي چې دغه مقدمه په عدالتونو کې روانې دي او دوی یې د ختمولو اختیار نه لري. د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې نور ملګري د ریاست خلاف د وینا په تور دا مهال د کراچۍ په زندان کې دي. خو دوی دا تورونه ردوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاوی نن په تورخم کې ملاقات وکړي. د طالبانو د پلاوی مشر د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نور الدین عزیزی کوي. د پاکستانی پلاوی مشر به د سوداګرۍ او صنعت په برخه کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داود وکړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند مولانا ظهیر پرون مشال لري تو ویل چې په دې غونډه کې بعد بندرونو د همغږۍ د کمیټې په جوړولو په سیمایزو کرنسي باندې په سوداګرۍ او د خلکو د تګ راتګ لپاره د اسانتیا او پرامن تکولو خبرې وشي. په یوکرین د روسي حمله نن 15 ورځ ده چې پکې د روس ځواکونه د یوکرین سرخار کیف او ځینو نورو ښارونو کې د سخت مزاحمت سره مخ دي. بلخوا د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په نړیواله کچه له یوازیتوب او سختو بندیزونو سره مخ دي. یوکرینی چارواکي وایي نن سهار له نورخاته نه وړاندې د کیف نه علاوه د یوکرین په دویم لوی ښار خارکیف کې هم چاودنې اوریدل شوې دي. په عین حال کې یوکرېني ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ویلي راتلونکي سلیر شګنټې یې د هیواد لپاره ډېرې مهمې دي. کیف وایي له روسي پلاوي سره د یوکرین او بیلاروس په پوله له مخکینو ټاکلو شوو شرطونو بغیر خبرې کوي. د روس تاس خبري ایجنسۍ د یوې نامعلومې سرچینې په حواله ویلي چې دا مذاکرات نن کېږي. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ ویلي چې امریکایي ولسمشر جو بایډن هم نن له خپلو اتحادیانو سره د متفقه غبرګون خولو په لارو چارو خبرې کوي. د خبرونو پای
خبرونه مونږ له منور شاه زخوا اوریدل. په روانه غړي کې د یوکرين د جګړې تازه حال هم درته لرو، خو په فایل کې به د پولیو پاړه ریپورت. نن په ټول پاکستان کې د پولیو وایرس ضد ماشومانو ته د واکسین مهم پیل شوی دی. د خیبر پښتونخوا په نوي ضلعو کې به تر 5 لک ماشومانو ته د وایرس ضد څاڅکي ورکول کېږي. پاکستان کې وخت نا وخت ماشومانو ته د پولیو وایرس ضد واکسین ورکولو کمپاینونه کېږي. په دې هېواد کې 4 کاله وړاندې د ګوزن د ناروغانو شمیر ډېر زیات شوی و، خو د چارواکو وینا په 2020 کال کې د پولیو هیڅ یوه پېښه نه وه ثبت شوې. نور تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې.
د خیبر پښتونخوا په 9 ضلعو کې د نن پولیو یا ګوزن ناروغي ضد 5 ورځنی پولیو مهم پیل شوی چې د پولیو پروګرام مشرانو په وینا د 5 کلونو نه کم ماشومانو ته د جنوبي ضلعو په شمول ټول 9 ضلعو کې پولیو ناروغي ضد قطرې ورکول شي. د خیبر پښتونخوا پولیو پروګرام کوارډینیټر زمین خان مشال ریډیو ته وویل چې دغه 5 ورځنی مهم کې به پنهویر ضلعو کې ټول 2.5 لک ماشومانو ته پولیو قطرې ورکول شي. د دې لپاره 1,322 ټیمونه تشکیل کړي. د پولیو پروګرام ټیمونو د تحفظ لپاره 3,000 امنیتي اهلکار ګمارل شوي. نوموړي وویل خواست کړي چې خلک خپلو ماشومانو ته پولیو قطرې ورکړي او د ټیمونو سره مرسته وکړي.
نو کې پولیو سینډور د کمپاین دی زما ټول خويندو مندو او ورونو ته خاص دا دی چې را د یو ورځ نوانه تر د 5 کالو پورې چې کوم ماشومان دي تاسو هغوی ته دا 2 قطرې ویکسین واچوئ چې دوی د ټول عمر د شلېدو ګوړېدو او د دې پولیو د بیمارۍ نه
د پولیو پروګرام د شمیرې تر مخه کال 2019 کې یادې ناروغي یو قسم وبایي شکل اخستی وو چې ټول پاکستان کې 1,000 کیسونه ریپورت شوي ول. 2000 کې 1,000 چې پس د مهمونو زیاتوالي سره د پولیو یا ګوزن ناروغي په کیسونو کې کمی راغله او تر 2020 کال کې ټول ملک کې یوازې د پولیو یو کیس ریپورت شوه. روان 2022 کال کې لا هم د ګوزن یا پولیو کم کیس نه دی ریپورت شوه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان پیپلز ګوند پرون له کراچي څخه د اسلام آباد پر لور د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت خلاف لاریون پیل کړ. ټاکل شوی دا لاریون د مارچ پر 8 اسلام آباد ته ورسی شي. د پیپلز ګوند بشر بلاول بټو زرداری پرون ویلي چې وزیر اعظم عمران خان دی مستفی سي کني د پونه دوی به د پارلمان دننه او بار هر جمهوریت لار خپل کړی چې دغه حکومت ختم کړي. اپوزیشن ګوندونو پر موجوده حکومت تور پوری کړی چې د درغلیو لاري په واک کې راغلي، خو حکومت او انتخاباتي کمیشن دواړو دا تورونه رد کړي. تفصیل د نیاز علي خان په ریپورت کې.
پاکستان پیپلز ګوند د پروري په 20مه د مرکزی حکومت پر ضد د خپل لانګ مارچ پیل د کراچۍ څخه کړي. د اسلام آباد په لوري ولسی لاریون د پیل وړاندې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو په کراچۍ کې دغه لانګ مارچ ته په خپل وینا کې وویل چې عمران خان دی د وزیر اعظم څوکۍ سمدستي استعفا ورکړي او کدا سینه کوي نو دوی به په پارلیمان کې دننه او بهر هر جمهوریت لار خپلوي. وخت راغلی چې عمران خان د حکومت نه رخصت کړي.
عوامي مارچ خوش کے کول پہ حکومت کے خلاف اعلان جنگ پہ
دا اولسی لاروین دا حکومت خلاف اعلان جنگ دے منگ نور دا حکومت نشوز غملے اسلام آباد تا روانی کو او حکومت پا نسکو رو خو منگ با یو هم غیر جمہوری عمل انکرو او دا دا لکنو خلقو دا غنڈا دا اسلام آباد والو لپارا نن یو پیغام ورکوی
کے لیے ایک پیغام دینے کے لیے تیار ہو
دا بلاول بٹو پا مشہرے کی دا غلاروین با دا سن او پنجاب دا سلور دشو خارونو سر تیری گی او دا مارش پا اتم نیٹبا اسلام آباد تا رسی گی بلاول بٹو زیادہ کڑے چی دا دوزرا اتلسم کال پا قامی ٹاکنو کی دا تحریک انصاف حکومت پا در غلیو جوڑ شوے او دا حکومت درے کال رستو ہم دوی نو جمہوریت منی او نا دا حیوات پا اقتصاد پوہ دی او تر ٹولو نا غٹ غلاگر حکومت او خلق دوی دی او دوی نور پا حکومت کی پاتی کی دل دا پاکستان زیان دے پدا سے حال کی چی پیپل گند مرکزی حکومت پا زد دا کراچی سخا احتجاجی لاروین پھیل کڑے بیا دا تحریک انصاف حکومت پسند کی دا واکمن دا پیپلز گند حکومت پا زد دا پروری دا شپگشتہ میں رہا سے پسند کی احتجاجی لاروین پھیل کڑے او دا لاروین دا سند دا گوٹکی سمی سخا پھیل شبی او دا پروری پا ویشتما دا پاکستان تحریک انصاف حکومت مرکزی غڑی او دا بہرنو چارو وزیر شاہ محمود قریشی پا گوٹکی کی دغا لاروین تا پخپلا وینا کی ویل چی پیپلز گند منگنا دا دریو کالو حساب غوڑی نو دوی دی د تیرو پنزل سکالو حساب رکھڑی زما پیغام د بلاول بٹو زرداری لپار دے دوی زمنگ پزد لاروین پیل کرو د دریو کالو حساب غواڑی نو پیپلز گوندی د تیرو پنزل سو کالو حساب رکھڑی وزیر اعلی د اولس مشر وزیر اعظم فہر سوکئی استاسو د گون غڑی ناستو بلاول بٹو زد پنزل سو کالو حساب اگستو لپارا راغلی یم دا اپوزیشن د نورو گوندونو سره پیپلز گوند هم دا دریز لري چې د 2013 کال عام ټاکنو کې درغلی شوی او د تحریک انصاف حکومت په درغلی جوړ شوی خو د پاکستان تحریک انصاف د مرکزی حکومت وزیرانو سو واری ویلي چې د کال 2013 عام ټاکنې رڼاوي او اپوزیشن گوندونه د خپلو مشرانو د درغلی پټولو لپاره سره یو شوی او عمران خان به د وزیر اعظم څوکۍ نه پریدي او د تحریک انصاف حکومت په خپل 15 کاله پوره کوي نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ علي وزیر او د نورو ملګرو د راخوشکول لپاره په کراچي کې د سند اسمبلی مخ ته له احتجاجي پرلت سره د یووالي په هدف د اتوار پر ورځ د خیبر پښتونخوا بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د پی ټی آی احتجاجونه حسوي په علي وزیر او د پی ټی ایم په نورو پلویانو د ریاست ضد وینا کولو او ولس ته راپارولو تورونه لګول سوي خو هغو دا تورونه رد کړي تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې
په دغه اړه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې که غوښتنې یې ونه منلې شوې نو دوی به بیا د اسلام آباد په لور په لانګ مارچ کولو مجبور شي
د پښتونخوا وطن په هر سیمه کې د دې پرلت په حمایت کې او د کېدی ملګرو چې څومره هم کېدیان د پی ټی ایم دغه راخلاصولو دپاره پراخ احتجاجونه وشول او په دې احتجاجونو کې هم دغه غوښتنه وشوه چې د کراچۍ د پرلت غوښتنه دې ومنل شي نو کچیرې بیا هم د پښتنو دغه غوښتنه نه منل کیږي بیا به پښتانه مجبور وي چې یو داسې انقلابي لانګ مارچ شروع کړي چې تر څو د پښتنو مسلې نه وي حل شوي چې تر هغه پورې بیا د ریاست واکداران هم په قرار نه وي
د کوټې د احتجاجي لاریون پر مهال رحمت الله غرسنی له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
هغه پرلت کې چې کومې غوښتنې دي هغه دې ومنل شي نو په دې اکرا باندې موږ دلته په کوټه پریس کلب ومخته د کوټې په سربرایي کې موږ دغه مظاهره هم اعلان کړې وه
خو په سند کې د حکمران ګوند پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په پیښور کې د پروري په 21مه نیټه په خبری کانفرنس کې د پی ټی ایم د بندي شویو غړو سره د همدردۍ څرګندونه کړې وه خو هغه ویلي وو چې په سند صوبه کې د علي وزیر په ضد د درج شویو مقدمو د ختمولو واک اختیار نه لري
د لوړې پایې په غونډو لکه د قومي سلامتۍ په غونډه کې ما د علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه تر ټولو اول کړې وه خو ما ته ویلې شوی وو چې هغه ته په یو کیس کې ضمانت ورکړې شوی دی خو په عدالتونو کې پرې نورې مقدمې روانې دي زه به ولې نه غواړم چې هغه دې راخلاص شي هغه او د هغه کورنۍ ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې دي
میں کیوں نہیں چاہوں گا کہ وہ رہا نہ ہو. اس نے اتنی قربانیاں دی ہیں, اس کے خاندان نے اتنی قربانی دی ہیں.
پالی وزیر او دا پی ٹی ایم پنورو پلویانو پا جوڑو شویو رسمی مقدمو کی پا دوی باندی دا ریاست زد وینا کولو او دا ریاست پا زد دولس دا راپارولو تورونا لگولی شوی دی. خود پی ٹی ایم مشر منظور پشتین او دا پی ٹی ایم نورو غړو دا تورونا پا بیا بیا رد کری دی او پا کراچی کی منظور پشتین دا سین اسمدهی مخیتا دا احتجاجی لاریون پر محال دریز خپل کرده چی سرنگ دا پنجاب صوبائی حکومت دا تحریکی لبیک پاکستان دا مشر سعید رضوی او داوی دا نورو پلویانو پا زد درد شوی مقدمه بیرتا اغیستلی دی. ندوی دا سین دا حکومت نا دا علی وزیر پلر کی هم دا غدول غوخته نکوی. د پښتون تحفظ مومنت د دې دریس په لړ کې تیره ورځ د پېښور د احتجاجي لاریون پر مهال د پی ټی ایم یو سیمه ییز مشر سید انور داول مشال ریډیو ته وویل
چې کم پالی وزیر باندې کم کیسونه دی هغه دوی واپس اخیستلی شي. د هغې پریسیډنټ هم موجود دی. نو زموږ دا مطالبه ده چې سندھ اسمبلی د کراچی پر لت دا مطالبه ومني او د علي وزیر کیس ته واپس واخلي.
د قومي اسمبلی غړی علي وزیر په 2000 کې د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې د پولیسو لخوا نیولی شوی و او سپریم کورټ په یوه مقدمه کې په ضمانت د هغه د خوشي کولو امر هم ورکړی و. خو د کراچۍ په یوه عدالت کې د هغه په ضد په دوو نورو مقدمو کی اوریدنا روانه ده. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
ټاکل شوی چې د مارچ پر 1 د خیبر پښتونخوا په پاتې 3 کې بلدیاتي ټاکنې وسی. انتخاباتي کمیشن د دې ټاکنو د امیدوارانو د نمونو فهرست خپور کړی دی. د کمیشن په خبره په انتخاباتو کې د شاوخوا 1500 امیدوارانو ترمنځ مقابله وي او د رایې چونکو شمیر شاوخوا 80,000 دی. د خیبر پښتونخوا په نورو 2 کې وار لمخه د دسمبر پر 19 نیټه ټاکنې شوي دي. نور تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې.
د الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه د مارچ په 1 د صبح په 3 کې د بلدیاتي ټاکنو دویمه مرحله لپاره 15 تحصیلونو کې به دغه ټاکنې کیږي او په دغه تحصیلونو کې د میئر یا چیرمین څوکۍ لپاره 1 امیدوارانو کاغذونه منظور شوي دي. ویل یا نیبرهډ کونسل د عمومي څوکۍ لپاره 14,000, د زنانو څوکۍ لپاره 2,500 سیوا, د کم شمېره یا اقلیتو ډلو د څوکۍ لپاره 143, د ځوانانو څوکۍ لپاره 5,500 او د مزدور کسان لپاره 6,800 سیوا امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه منظور کړی شوی دي. بل خواته بیلابیلو سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو په دغه 3 کې د ټاکنو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. سوات منګورې تحصیل نه د میئر څوکۍ لپاره د جمعیت اسلامي امیدوار محمد امین وایي د دیر ضلع لرجام تحصیل نه د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې امیدوار فقیر شهزاد وایي حاضر سات وړې وړې غونډې حجرو او دیرو کې شروع کړې دي او د نخ ملاوي وروسته به غټه جلسې پیل کړي. بلخوا ته د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مرکزی او صوبائی مشرانو تر مخه تیر الیکشن کې چې کومې کمزوری تنه شوي دي هغې باندې به قابو عمومي او د خپل کارکردګۍ په بنیاد به دا ځل په دغه 3 کې بلدیاتي ټاکنو کې بریا ترلاسه کړي. الیکشن کمیشن په 20 فروری په دغه 3 کې هر یو سرکاري څوکۍ لرونکي اهلکارانو په ورتګ هلته ترقیاتي منصوبو پرانستو یا اعلان او یا کومه سیاسي کمپین یا غونډه کې برخه اخیستو باندې بندیزونه لګولې دي. دېنه علاوه د ضلعي انتظامی افسرانو یا ډیپټي کمشنرانو لخوا ولسی ستونزې اورېدو او د دې د هوارېدو لپاره کیدونکي کلي کچهري باندې هم د الیکشن ورځو پورې بندیز لګولې دي. دا د منله چې د سپریم کورټ په امر خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو وړومبی مرحله 13 کال په 19 دسمبر د صبح په 2 کې ترسره شوې چې پکې په وړومبي ځل قبایلي ضلع هم شامل وي. ولې دې مرحله به په باقی پاتې 3 کې په 1 مارچ 2022 کې کولی شي. شبیر احمد جان, مشال ریډیو, پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. د بلوچستان د چمن او سپین بولدک لاره پروند بیا پرانستل سو. د بلوچستان د سرحدي شارګوټي چمن یو پلاوی دینی عالمانو په مشرۍ په کندهار کې طالبانو له والی حاجی یوسف وفا سره ولیدل او په مذاکراتو کې د چمن او سپین بولدک د لارې د پرانستلو هوکړه وکړه چې ورسره سم د فروری پر 8مه هغه لاره د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره بیا خلاصه سوه. د سپین بولدک او چمن کې د پاکستاني فوجانو او طالبانو ترمنځ څو ورځې وړاندې ډزې او حمله نشته سوې چې په کې دوه کسان وژل شوي او 14 ژوبل شوي چې د راغو وروسته د سپین بولدک او چمن لاره وتړل شوه. تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې.
د بلوچستان د سرحدي شهر چمن څخه د عالمانو او قبایلي جرګې د مشرانو یو هیئت د کندهار د ګورنر حاجی یوسف وفا سره لیدلی او ویلي دي چې ډېر ژر به د پاکستاني او افغاني چارواکو ترمنځ د سرحدي ستونزو په اړه یوه مهمه غونډه د چمن او سپین بولدک پر سرحدي پوله باندې وسی. د دې وروسته د دواړو هیوادو ترمنځ د تیرو درو ورځو څخه بنده سرحدي پوله بیرته خلاص شوې ده. د چمن څخه په راغلو اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې د پاکستان لخوا د جرګې مشري نامتو علمدین مفتی قاسم کھڑے خو پدی جرګه کې د چمن ځین نور علمان او قبایلی مشران هم شامل دي او د چمن د ځای خبريالانو پوینا چې د زلي چارواکو لخوا یو پیغام هم د کندهار و گورنر تر سوال سوي دي په کوم کې چې د پاکستان لخوا د افغانستان سره د امن او سولې خبره سوي ده. پر دې محل د افغان چارواکو لخوا ویل سوي دي چې د تیر پنځشنبه په ورځ چې کوم نشته سوي و او پاغه کې مرګ ژوبل هم اوشته و هغه د دوی لپاره د خوښنی وړ خبره ده او غواړي چې پراتلونکي پر دغه پوله دغه ډول ناوړی پیښ نشي رامسته. په دې ترڅ کې د جرګې د ویان لخوا په جاري سوي یو مختصر بیان کې ویل سوي دي ک پراتلونکي کې د طالبان لخوا ډېر هم وسی خو پاکستان به جواب نه ورکوي. ورسته لدې د تیرو درو ورځو راهیسې د پاکستان افغانستان ترمنځ دغه سرحدي پوله نه یوازې د تجارت په مخ بیرته خلاص شوی ده بلکې د اتفار د ورځې راهیسې و ادي خلکو ته هم د تګ راتګ اجازه ورکول شوې ده. بیا په خاصه توګه د پولي د بندش له امله ډېری خلک د پولي دواړو غاړو ته بند پاتې شوي وو هغه هم خپلو هیوادو ته ستانه شوي دي. د پولي د بیرته خلاصولو ته د چمن ډېری تجارو او قبایلي مشرانو هرکلی کړی دی او غوښتنه کړې ده چې په راتلونکي دي دغه ډول ناوړو پیښو څخه ځان وژغوري. په دې ترڅ کې د سیمې یو قبایلي مشر خان امان الله خان اڅکزي راته وویل
د چمن د بارډر د خلکو رسک روزګار ټول په دغه پورې مربوط دی. د چمن پر بارډر باندې نو خلک ډېر خوشحاله دي، ډېر اطمینان ظاهروي ځکه چې دا دواړه برادر ملکونه دي، اسلامي ملکونه دي. د دوی په مابینځ کې په کار نه دي چې داسې شخړه راشي. د دې تر مخه باید چې دوی خپل هغه کم سرکاري د دوی وفتونه دي په هغه سطح باندې د دوی مذاکرات یي. نو د دې په حواله د افغانستان خلک د بولدک د بارډر خلک هم ډېر خوشبینه دي او زموږ د چمن خلک هم ډېر خوشحاله دي. بس کاروبار یې ایله سوا د رسکو د روزۍ یو ترتیب یې بند و. دا دوه درې ورځې ډېره سخته پریشاني وه.
تدونی ورده چې د پنځشنبه یا د جمعرات په ورځ پر دغه سرحدي پوله د پاکستاني او افغاني سرتیرو ترمنځ نشته سوې وه چې له امله د دواړو ګاونډۍ هیوادو ترمنځ نه یوازې سرحدي پوله بنده سوې وه بلکې د عادي خلکو ترڅنګ تجارت ته هم تر اغیز لاندې راغلی وو او د ځینو آزادو سرچینو له خولې چې په پیښه کې څه مالي او ځاني زیان هم اوښتی وو. خو تر دمګړۍ پورې د پاکستان لخوا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. که څه هم په دې اړه مې څو ځله د چمن د ډپټي کمشنر جمعداد مندوخیل سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
د کورمی ځای مشرانو د هغو کسانو خپل کورونو ته د ستنولو غوښتنه کړې چې د فرقیزه جګړو پر مهال به کورسي وو. دا کسان اوس د خبر پښتونخوا په نورو سیمو کې ژوند کوي. چارواکو ویلي هڅه کوي دا خلک شر تر شره ستنه کړي. تفصیل د طارق اورکزی په ریپورت کې.
په کورما کې حکومتي چارواکو راتلونکي سلانه ترقیاتي منصوبې پر عملي کولو د سیمې له مشرانو او ځوانانو سره مشورتي جرګې روانې کړې دي. دا مشورتي جرګې له زیارت ورځې شروع دي چې پیل یې په ساده کې وشولو، بیا په پړچنار کې کېناستل او تر دې پس یاد عمل به په نورو قبایلي سیمو کې کیږي. د صوبی وزیر انور زیب خان وای حکومت په قبایلی ضلعو کې ترقیاتی پروژې د ځایي خلکو په خوښه او علاقې ته د ضرورت پر بنیاد مخکې بوتلل غواړي، ولې چې د ځپلې شویو سیمو پرمختګ په باهمي مشوره او تعاون ممکن کېدای شي.
دا لوکل خلک دی، لوکل خلک په لوکل مسلو باندې ښه پوهیږي، نو انشاءالله چې د دوی د مشاورت مطابق د دوی د تجاویزو مطابق موږ دا پروسس مخکې بوځو.
بلخوا سیاسي او مدني فعال عبدالغفار اورکزی په حکومت نیوکه وکړي او وی ویل چې په دریو کالو کې د قبایلو پرمختګ نه دی شوی، او نو مخکې ورته داسې په نظر راځي ولې چې په قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سی ایوارډ کې پوره برخه لا هم نه ده ملو شوی، او نو ویل شوی سل ارب روپۍ د کال تر اوسه اور باندې لګیدلې دي. عبدالغفار اورکزی د مشاورتي جرګو په نامه شروع د ټول عمل پر یو درشم د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپاین چلولو د حکومت یو چالو بللو.
دا سبب بیا هم چې کوم دی په لوړ کورم کې یو مشاورتي جرګه دی، دا صرف کمپاین چلول دي. 31 مارچ ته د حکومتي یو گیم دی، نو حکومت اوس دا سوچولې کې مخکې دا سوچولې نه کول، او چې کومې وعده ففاټا سره شوې دي 100 ارب د سالانه بیس باندې هغه فاټا کې ولګي او 3% ان اف سی ایوارډ دی قبایلو لور کې.
فاټا په خیبر پختونخوا کې تر ور شامل دو پس حکومت د قبایلی ضلعو پرمختګ او هغلته اصلاحات عملی کول لپاره اکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام شروع کړی چې لمخې په اول پړاو کې 124 ارب روپۍ ولګول شوی. په کورما کې د یاد پروګرام لمخې په دریو کالو کې 43 ارب روپۍ د ترقیاتي کارونو او اصلاحاتو په مد کې حکومت د لګولو خبره کړې. د ضلع مشر وصال خان خټک په جرګو کې د تیر پروګرام تفصیلات وړاندې کړل او سره له هغوی مشورې راواخیستلې چې باندې پرتلونکي دویم پړاو کې ورته د عملي کولو ډاډ ورکړی شو.
زنه خبره به تاسو ته ښکاري چې 43 ارب روپۍ لګېدلې دي، کمې دي. هغه کې د ځمکو قیمتونه هم شته، په هغه کې د ډیپارټمنټ د پوسټونو دغه خرچې هم شته، نوي ډیپارټمنټ راتلو هم شته. اوس چې کم فیز دی د حکومت دا توجه هم دی، دا ترجیح هم دی چې د خلکو نه تپوس وکړو چې ستاسو د راتلونکو درې کالو کې نور څه ضرورت دي.
د پاکستان حکومت د 2013 کال د مئی اخیری اونۍ کې په آئین کې تر 25 بدلون وروسته د وفاق تر انتظام لاندې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبې ورګډې کړې. د انضمام پر وخت حکومت ویلي ول چې په دغو سیمو به د 10 کالونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ لګوي، خو هغه ژمنه تر اوسه نه ده عملي کړې. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اوسم د یوکرین پاړه رپورت. نن پر یوکرین د روس د بریدونو 15 ورځ ده. روسي نړیوالو فشارونو په زیاتېدو دي او روسي ځواکونو پلازمینه کیف او نورو لوی ښارونو کې له سخت مزاحمت سره مخ شوي. سفیر الله ستانکزی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
تیر پنجشنبه سهار وختي په اوکراین باندې د روسیې بې دلیله پوځي بریدونه پیل شول او نن یې 15 ورځ ده. اوکراینی چارواکو ویلي د اوکراین پلازمینه او لوی ښار خارکیف کې له سهار وختي د چاودنو غږونه اورېدل شوي. د دې ترڅنګ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین رژیم د سختو اقتصادي بندیزونو له امله له نړیوالې انزوا سره مخ دی، په کیف او خارکیف کې روسي پوځیان له سخت مقاومت سره مخ شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي راتلونکي 40 ساعته به د اوکراین لپاره خورا مهم وي. اوکراین ویلي له موسکو سره به مخکینو شرطونو پرته خبرې د بیلاروس او اوکراین په پوله کې ترسره شي. د روسي خبری اژانس تاس دی وی نامعلومه سرچینې په حواله باندې راپور ورکړی چې د خبرې به د فبروري 28 سهار پیل شي. سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به د فبروري 28 له متحدینو او شریکانو سره د یو متحد غبرګون د همغږي کولو لپاره خبرې وکړي. کیف کې ګرزبندیز حاکم وو او چارواکو خبرداري ورکړی چې که څوک له جواز پرته بهر ته وځي روسیا مخرب به وګڼل شي. اخو په دې سربېره چې اروپایي ټولنې او ځینو نورو لویدیځو هیوادونو پر روسیې خپل هوایي حریم تړلی او له اوکراین سره د دفاعي سیستمونو په پیرلو کې مرسته کوي، د روسیې اقتصاد مخ په ځوړ بلل شوی. نن د ډالرو په وړاندې د روبل بیه په بېساري کچه لوېدلې او یو ډالر آن 140 روبلو ته رسېدلی.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم د خبرونی نیمای تر رسیدلی دوه نیم بجې سوي دي. منور شاه به د خبرونو لنډي سووروي.
لنن څخه د پاکستان په سلور واړو صوبو کې د پولیو ناروغۍ ضد 15 ورځنی کمپاین پیل شو چې په کې به په خیبر پښتونخوا کې له 15 کلونو کم عمر خواوشه 28 لکه، بلوچستان کې 25 لکه، په سند کې 1 کروڑ او په پنجاب کې 2 کروڑ او 40 لکه ماشومانو ته د پولیو مخنیوي قطرې ورکول کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي کې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورنکړه، نو دوی به یې پر ضد د پارلیمان دننه او بهر هره جمهوري لار خپلوي. نوموړي پرون له کراچۍ نه د اسلام آباد په لور د وفاقي حکومت خلاف لانګ مارچ پیلولو پر مهال وویل چې د حکومت نسکورولو لپاره به یو غیر جمهوري قدم هم نه پورته کوي. د پیپلز پارټۍ په شمول حکومت مخالفه ګوندونه تور پورې کوي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د انتخاباتي درغلیو له لارې جوړ شوی، خو عمران خان او انتخاباتي کمیشن دا تورونه ردوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي کالي وزیر او نور ملګري یې خوشي نه کړل شوم د اسلام آباد په لور به انقلابي لانګ مارچ پیل کړي. د منظور پښتین په مشرۍ په کراچۍ کې د سند اسمبلۍ مخې ته د فروری له 14 راهیسې روان احتجاجي پرلت په ولاتړ پرون په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او اسلام آباد کې مظاهرې وشوې. ورزنګ له سند حکومت د علي وزیر او نور ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کوي، خو حکومت وایي دغو کسانو باندې عدالتي مقدمې روانې دي او دوی د خوشي کولو اختیار نه لري. ټاکل شوی چې د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاوي نن په تورخم کې ملاقات وکړي. ویل کېږي چې په دې غونډه کې بعد بندرونو د همغږۍ د کمیټې په جوړولو، په سیمهییزو کرنسیو باندې تجارت کولو او د خلکو د تګ راتګ لپاره د اسانتیاو رامنځته کولو په اړه خبرې وشي. په یوکرین د روسي حمله نن 15 ورځ ده چې پکې د روس ځواکونه د یوکرین سرخار کیف او ځینو نورو ښارونو کې د سخت مزاحمت سره مخ دي. بلخوا د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په نړیواله کچه له یوازیتوب او سختو بندیزونو سره مخ دی. یوکرین چارواکي وایي نن سهار له لمر خاته وړاندې د کیف نه علاوه د یوکرین په دویم لوی ښار خارکیف کې هم چاودنې اورېدل شوې دي.
د خبرونو لنډیز مو له منور شاه څخه اوریدل. او سم د خبرونو دوه منیمای ترغلی په دوه منیمای کې درته دوه ونیز پروګرامونه قانوني لار او د رڼا پر لور لرو. اول به بوریوال کاکړ قانوني لار وړاندې کړي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونیز خبرونه اوریز. بوریوال کاکړ مو د قربا په سر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په اساسي قانون کې یو فرد ته له گرفتاری او نظربندۍ د تحفظ په اړه څه راغلي دي. په خبرونه کې به پر دې خبرې کوو چې د آئین په رڼا کې د ازادۍ څه معنا ده، ریاست په کوم صورت کې یو فرد نیولای او نظربند کولای سي، آیا هغه فرد تر گرفتاری او نظربندۍ وړاندې د پښتني حق لري او کنه، که یو څوک ونیول سي نو هغه به په څومره وخت کې عدالت ته وړاندې کیږي، د دفاع حق څه معنا لري او منصفانه سماعت څه ته وایي. د دې او نورو پښتنو د ځواب اوریدو لپاره د خبرونې تر پایه را سره پاتې سي. د پاکستان په آئین کې لیکل شوی دی چې ریاست به یو فرد له ازادۍ نه محروم کوي. قانون پو ایډوکیټ سمیع الله وایي چې د آئین د دې مادې ډیره پراخه معنا او تشریح کیدای سي، خدای د فردي ازادۍ په اړه داسې تشریح کوي.
دا هغه ازادي ده چې یو کس د یو ځای نه بل ځای تدلی شي، یو کس یو خپل کار تدلی شي، روزګار تدلی شي، په هغه باندې د ریاست د طرف نه هیڅ قسمه پابندي نه وي یا په یو محدود دایره کې هغه کس بند کړی شوی نه وي. نو دغه ازادي چې کومه ده، دغه ازادۍ ضمانت پاکستان آئین ورکړی دی چې یو کس به د قانون نه ماوره دغه ازادي به نه سلب کېدی شي، مطلب دا دغه گرفتاری به نشي کېدلی، دغه حرکت به نشي محدود کېدلی، هغه چرته تلو باندې به پابندي نه وي، هغه چرته روزګار کولو باندې به پابندي نه وي.
ایډوکیټ هدایت وزیر وایي چې ژوند او ازادي یو له بل سره تړلی دي او د ده په وینا د پاکستان اساسي قانون هم په دې برخه کې د ملک وګړو ته پوره او څرګند حق ورکړی دی.
چې چرته د ژوند خبره شوې ده نو هلته د آزادۍ خبره هم شوې ده. مطلب دا دی چې چرته ژوند وي نو آزاد ژوند مقصد دی که نه. دا په آرټیکل 4 او آرټیکل 9 په دواړو کې دا خبره واضحه ده، او په دې باندې د سپریم کورټ او د مختلف های کورټس وخت په وخت باندې فیصلې هم راغلي دي چې په دې آزادۍ کې د فکر او د عمل آزادي راځي. په دې کې لکه مثال چرته د احتجاج حق لري نو تا به څوک نه منې کوي چې ته احتجاج ونه کوي، یا یو چرته ځې په ملک دننه سفر کول غواړي یا بهر ته تلل غواړي نو تا به څوک نه منې کوي، یا ته یو کاروبار کول غواړي، نو دا ټولې په دې کې رالل.
نوموړی وایي چې ریاست به خلکو ته دا زمینه برابروي چې هغوی په آزاده فضا کې ژوند وکړي.
دلته د ازادۍ لپاره دوی لیبرټی ټکی استعمال کړی دی، نو دا لیبرټی ډیره واسي معنی لري. مطلب په دې کې به ریاست چې دی هغه به فیسیلیټیټر وي، مثال هغه به د خلکو سهولتکار په دې کې چې د خپل آزادیانې چې دی دی ته خپل حقیقي جامه ور وغوندي، د خپل آزادیانو نه خوند واخلي چې څومره آزادیانې دي په دې کې به مرسته ورسره کوي، په لاره کې به خنډ نه جوړیږي.
قانون پور رحیم وزیر وای د آئین لمخې د ازادي مطلب یوازې تګ راتګ نه دی، بلکې د دې مطلب دا هم دی چې ریاست به د ملک وګړو ته د خپلې رائے د اظهار ازادي هم ورکوي.
د پاکستان په آئین کې د ازادي بار بار ذکر شوی دی، لکه د شخصي ازادي او په خصوصي توګه باندې چې کوم د بشري حقوقو باب دی په دې کې بار بار د ازادي ذکر شوی دی. دا ازادۍ بنیادی مقصد دی، لکه د تحریر او د تقریر ازادي، لکه مثال یو کس دیغه په ځین کې د خبره شور د شکاری یو خبره، نو هغه باید دیو کې په دبانې څخه قانوني قدغه نشته، قانون یې نه معنی کوي. یو خبره به د ورته شکاری هغه په جلسه کې هم کولای شي، په یو کونج کې هم کولای شي، په یو ګوټ کې روډ باندې هم کولای شي، خلکو په مخ کې هم کولای شي، جلسات هم کولای شي. مثال په توګه په یو حکومت باندې د تنقید کولای شي، یو غیر قانوني کار کوي حکومتي چارواکي په دې باندې دی، په صفاتو کې تنقید کولای شي، دی دغه پر ضد لیکل هم کولای شي. دا د بنیادی انساني حقوق کې راځي.
په پاکستان کې زیاتره ریاستی ادارې د خلکو گرفتاری لپاره قانوني جواز وړاندې کوي، خو داسې هم کیږي چې گرفتار کسان او د هغوی کورنۍ شکایت کوي چې ګواکې له دوی سره قانوني چلند نه دی سوی. له ایډوکیټ سمیع الله څخه مې وپوښتل چې د آئین له مخې ریاست یو فرد پر کوم بنیاد نیولای یا نظربند کولای سي. هغه وایي چې د گرفتاری او نظربندۍ په اړه بیل قوانین او صورتونه دي.
اول به موږ خبر وکړو په نیولو باندې، نو د یو کس د نیولو لپاره بنیادی ضروري خبره چې کومه ده، ریاست چې یو کس گرفتاری نو د گرفتاری هغه وجه چې کومه یې بنیادی وجه هغه د یو کس په یو جرم کې د ملوث کېدو امکان دی، چې یو کس یا یو جرم کړی دی یا یې کوي یا د هغه جرم په څه لحاظ سره حصه جوړېږي یا جوړه شوې ده دا کس. نو د ازادۍ د سلب کولو لپاره او د یو کس د نیولو لپاره د ټول نه بنیادي چې کوم عنصر دی هغه دا دی چې د یو کس د جرم سره څه نسه تعلق پاتې شوی، هغه جرم به د ریاست او د قانون په جمع کې هغه ته قابل دستاندازی جرم ویلی شي، هغه جرم چې کوم ریاستي ادارې پولیس چې کوم وي هغه د عدالت اجازت نه بغیر هغه کس گرفتارولی شي.
نوموړي وویل چې که یو کس په یو جرم کې لاس ونه لري نو د هغه نیول د آئین له مخې غیر قانوني ګڼل کیږي. ایډوکیټ سمیع الله زیاتوي چې ریاست د یو فرد د گرفتاری پرتله د هغه د نظربند کولو اختیار لري.
نظربندۍ کې چې کوم د ریاست ته په دې حواله سره څه نه څه داسې یو حق حاصل دی چې استحقاق بورد وایو، یا ریاست چې کوم دی قانوني صلاحیت لري، هغه قانوني صلاحیت دا لري چې کله یو کس متعلق داسې څه خدشات موجود وي، داسې څه قسمه شوبه ظاهرېدی شي چې دا کس د ملک د استحکام خلاف څه کار کولی شي، یا د ملک د خارجه چې کوم زموږ معاملات دي د ریاست پاغو کې صدا سي دخل اندازي کې چې غد ریاست په مفاد کې بنئ، یا دا غینا علاوه امن او امان د اسيو مسله په دې کې دي چې د دې کس بهر راوتل شي کمی اگر امن او امان د پاره خطر جوړې دي، نو په دې وخت کې به ریاست سره دا اختیار شته چې دا کس په یو ځای کې نظر بند کړي یا په کور باندې به شک کولای شي.
که ریاستي ادارې د یو فرد په نیولو یا گرفتار کولو پسې ورځي، نو آیا هغه فرد د دې پښتني حق لري کنه چې ریاستی ادارې باید لومړی هغه ته تر نیولو یا نظربند کولو وړاندې ثبوت په توګه قانوني جواز وړاندې کړي؟ ایډوکیټ ہدایت وزیر په دې اړه د موجودو قوانینو وضاحت داسې کوي
چې پولیس کله هم د یو کس گرفتاری کوي، نو یو کدا سه کیس وی چې هغه ډایرکټ پولیس کس ونی سی، نو هغه خو معلومه شي کس ته چې ما دا جرم وکړ نو ځکه پولیس ونی وو، او کدنا داسې چې کس ته پته نه وي چې دا اوس پولیس ولې راغلی دي، نو بیا به پولیس ځان سره یا خو ایف آئی آر ور وړي چې په دې ایف آئی آر کې مونږ ته پکارې، او یا که ایف آئی آر نه وي نو بیا به دوی وارنټ وړي، او په وارنټ کې به هغه تفصیل وي د عدالت لخوا ورته جاری شوی وي دا وارنټ، په دې کې د کس نوم او پته او د کم وجوهات چې وي کم کیس چې وي د هغه کس خلاف، نو هغه ټول به ورته ښایي چې د دې کیس په وجه مونږ ته گرفتاراو. خو له بده مرغه دلته یو نظام داسې دی، خاص کر مونږ په پښتونخوا کې ګورو چې دلته دا نظام بالکل نشته، خلک نیسي پولیسي زوري تنګي نه، خو خلکو ته صحیح پته شته د قانون او نه پولیسو ته هم داسې پته نه لګي، خو بس هغه د زور او ډنډې د وجې دوی اکثر خلک گرفتار کوي. کنه قانون خو اصلي روح دا دی چې گرفتاری چې دی دا باید اخرنی آپشن شي، گرفتاری بالکل ونه شي، خو چې کله بيخي ضرورت محسوس کړی شي نو اله گرفتاری پکار ده.
ایډوکیټ سمي اولاد زیاتوي چې آئین د گرفتاری واک لرونکو ادارې ته پر څرګند امر کوي چې نیول کېدونکو کس ته پر همغه ځای ووایي چې ولې یې گرفتاروي.
بالکل د پاکستان آئین ته دا غي کې دا بالکل لیکل شوی دی چې کله مې یو کس گرفتاری پولیس یا داسې بله اداره چې هغه دا غي هغه کې استطاعت مطلب صلاحیتونو کې د گرفتاری صلاحیت موجود وي، هغه اداره کو کله دا کوشش کوي چې یو کس گرفتار کړي، نو دا غي مکمل د ذمہواری ده چې هغه گرفتاری اون کې کس ته هغه د گرفتاری وجوهات هم په ساتي په پوری تور سره بیان چې تا مونږ گرفتارو په دې دي وجوهات وو بنیاد سره تا مونږ گرفتارو، نو دا بالکل دا هغه هر کس ته دا حق حاصل دی کوم چې گرفتاری کی چې هغه ته خپل گرفتاری وجه چې کوم هغه په هغه مقصر وضاحت وشي په کوم مقصر چې د گرفتاری کی.
په پاکستان کې له تیرو شاوخوا دوه لسیزو راهیسې پر ریاست تور لګیږي چې په زرګونه کسان یې په زور لا درکه کړي دي. که څه هم ریاست دا نه مني، خو د لا درکه خلکو زیاتره کورنۍ او د بشري حقونو فعالان وایي چې د دې خلکو راپیدا کول هم د ریاست ذمواري ده. اوس پوښتنه دا ده چې که ریاست یو تن ونیسي، نو هغه به په څومره وخت کې دننه عدالت ته وړاندې کوي؟ ایډوکیټ رحیم وزیر په دې اړه د قانون وضاحت داسې کوي.
د پاکستان قانون دا وایي چې کم کس ونیول شي گرفتار شي، نو هغه به اصلر ویش گھنٹې کې دننه متعلقه چې کم جوډیشل مجسٹریټ دی نو دیږي یا کم هم عدالت دی موږ به عدالت ورته وایو، دیږي عدالت کې به اصلر ویش گھنٹې کې دننه پولیس چارواکي چې کم دی هغه به پیش کوي. دا ډېر مهم دغه کلاس دی چې دا به اصلر ویش گھنٹې کې دننه خامخا پیش کوي. دغه وجه دا ده چې پولیس په کسټډی کې یو عام بشر تلر وشګندې نه زیات نشي راخوري، ولې چې پولیس بعد اوقات دلته کلچر د سیده یو ریواګل ریواج د سیده وشوي دی چې هغه ټارچر کوي وال پرټل کوي وایي، نو په دې وجه باندې تلر وشګندې کې دنه ویل ته پیش کوي، دته په پته ولګي چې تا باندې ست تور لګیدلې دی. هغه چې کله هلته په دا جج مخ ته پیش شي، جج به تپوس تر وکړي چې دا تاسو ته کم جرم کړي ول د ګناه څه وو، نو په دې نه بعد به دته هم یو موقع ملو شي د خپل خبر وکړو د خپل د وکیل پترو باندې.
د یو فرد له گرفتاری او پر وخت عدالت ته نه وړاندې کولو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا په دې کې ریاست څه استثنا هم لري او کنه.
استثناء چارواکو ته په یو صورت کې اصله ده چې که چېرته په کوم ځای کې دی گرفتار شوی دی، د هغه ځای نه د عدالت ته په وړلو کې فاصله دومره زیاته وه چې دی فاصله ریژ ګنډې کې راو نه رسېدو، نو هغه به په تحریری شکل کې لیکي، هغه به هلته عدالت ته وایي چې موږ په تللو ژنډې کې په دې وجه پیش نه کړو چې دا د عذر و، دا د وجوهاتو قتل لري و، یا نور ډېر وجوهات کېدای شي، نو په دې وجه بیا عدالت باندې په عذر باندې سوچ وکړي چې وجوه دا ټیک.
ایډوکیټ رحیم وزیر وایي چې که د یو گرفتار کړي کس عدالت ته وړاندې کول په څلورو ساعته کې ممکن نه وي، نو هم به پولیس عدالت ته په دې اړه سپیناوی کوي. په پاکستان کې داسې هم کیږي چې خلک د مکمل گرفتاری پر ځای په خپل کور یا بل داسې ځای کې نظر بند کړل سي. له ایډوکیټ سمی الله څخه مې وپوښتل چې ریاست یو کس تر څومره مودې نظر بند ساتلی سي. هغه وویل
آرڈر دے کم حکم دے، اگا حکم اکثر پا پاکستان کی سکم دی دا کم ڈیپٹی کمیشنر ورد مونگوائیو دی زلی سر بنا چکی دی دا غصر دی اختیارات پر سائی چی اگا دا حکم جاری کولی شی چی او کس دا میشت پارا دو دا پارا زیر نزیر دا دریو میشت دا پارا پا یوم مقصر اگا نظر بند کولی شی بیا دا دی نظر بندی چی کمی کو اگوی سر نور دا سی وجوهات موجودی چی را اگا اوگاڑی چی دا دی نظر بندی کی توسیح کول ضروری دی نو بیا اگا مزید هم باغ کی توسیح کولی شی نور ادری و میشت دو پارا او پا دی کم کم کس چی گریب تار شی ضروری دا چی اگا پا کم نا کم زل سرزی ٹائم دا پاکستان آئین ورکڑا دی چی پا دی که با دی کس تا در دی خولی نظر بندی اغه وجوهات بیانېږي.
د پاکستان په عین کې هر نیول سوی یا نظر بند کړل سوی کس ته په عدالت کې د دفاع حق ورکړل سوی دی. ایډوکیټ هدایت وزیر په دې اړه وایي
د دفاع حق دته وایي چې یو کس سره همیشه دا حق موجود وي، مثال چې دای گرفتار کیږي د تانې د پولیس نه راوخله تر عدالت پورې چې دته د خوخي دغه ملاو شي وکیل، او کچرته غریب وي د سره پیسې نه وي چې ځان ته وکیل ونیسي، نو بیا د ریاست ذمہواری ده چې هغه ته به وکیل وکړي او سرکاري وکیل به د هغه کیس مخې ته بوزي. دا د دفاع حق چې دی دا خود ته هم حاصل دی، او د ده په وجه د وکیل ته هم حاصل دی چې د ده کیس په هر اړخ باندې چې څومره الزامات مخې ته راځي نو د هغې دفاع وکړي په عدالت کې په هر فورم باندې.
ایډوکیټ هدایت وزیر زیاتوي چې د ریاست لخوا نیول کېدونکي خلک په تاڼه کې هم دوه حقونه لري چې د ده په وینا ډیر خلک په دې نه دي خبر.
بوروال کاکړو چې اونې خبرونه قانوني لارې وړاندې کړه. اوس یو بل خبرونه د رڼا په لور چې قربانه انیسا اجمل ده، راځي ورته غوښتو.
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه. نن په خبرونه کې په پېښور اسلامیه کالج یونیورسيټي کې د جنکو زده کوونکو د تعلیمي صورتحال په اړه خبرې کوو. اوریدونکو اسلامیه کالج په 1914 کال کې جوړ شوی چې بنیاد یې صاحبزاده عبدالقیوم خان ایښو دی. د کالج ته په 2008 کال کې د یونیورسيټي درجه ورکړل شو. د پوهنتون د انتظامی په خبره په دې کې لشپږ زرو زیات زده کوونکي سبق وایي چې پکې یو شمېر جنکې هم دي. د اسلامیه کالج یونیورسيټي خزینه زده کوونکي وایي چې د زیاتو فیسونو د استادانو په وخت کلاس ته د نه راتللو، په هاسټل کې د نارینه عملی موجودګي، او الته د اوسېدو لپاره د ناسمو انتظاماتو په ګډون له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. د پوهنتون یو زده کوونکي ازراګل مشال ریډیو ته وویل چې اسلامیه کالج پوهنتون یوه سرکاري اداره ده، او دا د حکومت کار دی چې دغلته موجودې ستونزې حل کړي.
او تاسو د څه خبره وکړله؟ مخامخ کوي شو وي، ځکه چې لکه ټول غریبان خلک دي، مزدور کار خلک دي، خو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده لکه چې سرکاري سکولونو کې کلاس نه اخیستل کېږي، هغه چې محنت خواري نه کېږي، لکه څنګه چې پرایویټ سکولونو کې کېږي. د هر یو مور پلار دا خواهي شي چې لکه زه په خپل بچي باندې ښه تعلیم وکړم، او ځکه اسلام یا چې کوم دی لکه دا ښه اداره د دوی نه ډېر ښه خلک کارېوه شوي دي. خاص کر جنکو ته خو ځکه ګرانه ده، زه لکه کالکان لا چې حاصل ہوتا نو ورسره لکه هغوی پسې کا ټایم شي چې مزدوري کولی شي، څه محنت کولی شي. نو تاسو خو پته ده نن چې لکه دلته جنکۍ لکه نه شي کولی، لکه مور پلار ډېر ارمان وي، نو هغوی ته حاصل ته لاړ شي، لکه هغوی خو مزدوري نه شي کولی، نو بیا د جنکو دا فیس دغه سیستم دي، نو دا خو ډېر زیات ګران شي لکه.
د پوهنتون زده کوونکي وایي چې له 200 د 150 نه واخلي تر 250 پورې د سمستر فیس اغستل کیږي، خو د پوهنتون انتظامیا د نوو زده کوونکو لپاره په دې کې نور هم اضافه کوي. د یونیورسيټي یو بل زده کوونکي کائنات وایي چې په اسلامي کالج پوهنتون کې د دوی یو ستونزه دا هم ده چې استادان اکثره کلاسونو ته پر وخت نه ورځي او د دوی قیمتي وخت ضایع کیږي. دا وایي چې د پوهنتون انتظامیا دې ته نه ګوري چې استادان کلاسونه پرېږدي، خو که زده کوونکي په وخت فیس ورنه کړي نو هغوی بیا کلاس کې ناستې ته نه پرېښودل کیږي.
ٹیچر تا مقصد سیریس نوی لگا اسٹوڈنٹ ناس تھی ٹیچر بھی آپ روز تا میسج ہو کل پس سکا 20-30 منٹس ویس شو بھی ہو بس نئے ٹیچر میسج ہو کچھ انہوں خوزا کلاس نشم آگا اس تیل انہوں کا بالکل امیچور بیہیویری.
د طالب علمانو د دې خبرې چې استادان اکثره کلاس ته نه حاضرېږي په اړه مې د پوهنتون د استادانو د اتحادیې بیان شانواز خان نه وپوښتل، نو هغه وویل چې د استادانو په څیر د زده کوونکو وخت هم ډېر قیمتي دی او هر استاد هڅه کوي چې زده کوونکو ته په وخت زده کړې ورکړي، خو کله کله د مجبورۍ په خاطر هغوی په وخت کلاس ته حاضر نشي.
نه زه خو د دې سره اتفاق نه کوم چې یاره همیشه داسې کیږي یا ټول استادان داسې کوي که نه، که چېرته شاز و نادره او یا یو استاد نیم نه داسې کیږي نو زه دا ګڼم چې دا به هم هغه شعوري طور نه کوي، خو چېرته څه د ایمرجنسي د وجې یا څه د بلې ستونزې د وجې به دا هغه نه داسې کیږي دا کوتاهي، خو زه نه ګڼم چې یاره دا د ټولو استادانو نه او یا همیشه کیږي.
د زده کوونکو دا خبره په داسې وخت کې کړي چې په پوهنتون کې استادانو د فروری په 15 د دې لپاره احتجاج پیل کړ چې په تنخواګانو کې د ورله اضافه وکړل شي او نور مراد دی ورته هم ورکړل شي. وروسته بیا زده کوونکي هم په دې احتجاج کې شامل شول. په دې اړه راته په یونیورسيټي کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن مشر اچک خان ویل چې د پوهنتون انتظامی ورته د امتحانونو کولو ترڅنګ په فیسونو کې د کمیو د جنکو د هاسټلو د مسئلو هوارولو ویلي وو، خو هغه تر اوسه نه دي پوره کړي.
نو منظور کین نو دغه د پاره د حکومت سره د یونیورسيټي سره دغه بلونو پاس کېدو د پاره سټرایک وکونو په دې دوران کې اگزام روانو، نو هغه ټول اگزام حلونه هر سر ډپارټمنټونو ټیچرانو اوف کړي. نو دا داسې د فیمیلز ایشو په هاسټلو کې چې فیمیلز په هاسټلو کې ناست وي هغه هاسټلو کې میل ورزي، نو دا سټوډنټ سودا ډیمانډ هم کوي چې یاره آیا دا په کم پښتو په وطن کې داسې کېدلی شي چې د فیمیل په هاسټل کې دي میل ورزی او هغه دلته کار کوي، دلته زر لکه داسې ایشوز راځي چې فیمیل ځای نشي ډسکس کولی.
یو بل زده کوونکی صحاب ګل بیا وایي چې د اسلامي کالج پوهنتون جینکې د زده کړو ترڅنګ د هاسټل په برخه کې هم ډېر مشکلات لري. هغه وایي چې د هاسټل په کمرو کې د دریو پر ځای 15 جینکې اوسېږي. دا زیاتوي چې دغسې د هاسټل په عمله کې یوازې یوه ښځه ده او نور ټول سړي دي، نو د کلتور او پردې له وجې دوی په دې خبره خفه دي.
د ټولو نه مین مسله خو نن سبا هاسټل کې دا چې زمونږ کم فیمیل سټاف چې د خالاګانو باجوګانو نو هغه کم کانټریکټ باندې وي او هغه وستی دي، او اوس زمونږ په هاسټل کې موجوده صرف یو خالا دا چې هغه ګیټ باندې کینی او دا هغه هم بس 15 غنټو پورې ډیوټي او هغه بیا زیمت سب وخت کې چې دی هاسټل کې بوایز پاتې کېدل نو هغه به درې درې په یو روم کې پاتې کېدل، خو آن د کنټری اوس مونږ په رومز کې 15 چې زمونږ یو جینې په منځ باندې ادري جانماز خور کې نو بل هارډلی جانماز خورول شي لکه روم تومره تنگ دي.
صاحب ګل زیاته کړه چې د کمرو هاسټل د عملی ترڅنګ دوی ته د بجلی او بو خړو په برخه کې ډېر مشکلات دي. اغا پدی اڑوائی
بل خبر ادا چ دید کال پ اول سر کی زمونگنا د جنریٹر پوری او د بجلی پوری فیس او کم ڈیوس چی دی اغا واخ لیا، خو بیا د بجلی مسئلہ شوا د شپې د 12 بجو نه بعد واش رومز کی اوبے نی وائی فائی کلا کار کوا کلا مکوا مس چکم دے نو مخ کی با ہم دس خاص پکینو ولکا صفاو تا کبل لوبیا هم خوړل نو مری کې بده تللې شو، اوس د مس کوالټي خراب شو د کوم مس فوډ چیرې او پرایس زیات شو. مخکې مونږ پسې د 3000 یا 4000 روپیز بل براغو، اوس مونږ پسې 5000 نه 6000 بلکې 6000 نه مکله 2300 روپې په دبر شي دومره بل راځي مونږ پسې.
اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو درنا پلور خبرونه اوري، د خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د اپ لاري هم اوریدئ شئ. طریقه سدا سدا
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
د
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د رڼا په لور خپرونه کې درته هرکلی وایو. نن په خپرونه کې د پیښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د جنکو ر تعلیمي صورتحال په اړه خبرې کوو. د اسلامي کالج پوهنتون د ویپانی تر مخه په پوهنتون کې شاوخوا 22 ډپارټمنټس دي. خو زده کوونکي صاحب ګل وایي چې په پوره پوهنتون کې د جنکو د ناستې لپاره یو وړوکی میدان بیل کړل شوی دی، خو په هغه کې هم اکثره الکان کینی.
پوره یونیورسټي کې کتا سو وګرځئ، د جنکو د پاره صرف یو واشروم او یو کامن روم دی. اور کامن روم ہم زتا ستوبے میں چدا کما عام رومز چی وی زمون گلے دی 1/3 پارٹ بوی نو کاغد احمد فراز بلاک جینی تا و شو مشین اغه بد احمد فراز بلاک راضی کیمسٹری ڈپارٹمنٹ تا دیکھو کہ انگلش ڈپارٹمنٹ والا وی اخوا کا اسلامیات والا وی اخوا کا بس کمم ڈپارٹمنٹ والا وی اغی راضی دی کیمسٹری کامن روم تا زکہ چی نشتے نو کامن رومز.
د اسلامي کالج پوهنتون انتظامیه وایي چې په دې پوهنتون کې د پښتنو د روایتو مطابق طریقې خپلې کړل شوې دي، او ځکه د جنکو لپاره د بایی سپینو جرابو تورو بوټانو یونیفارم مقرر کړی دی. د یونیورسټۍ یوه بل زده کوونکي کائنات وایي چې د ځینو جنکو په ابایي اعتراض نشته، خو تور بوټان او سپینې جرابې نه خو په پښتون کلتور کې شته او نه اسلام کې. نو د دې له وجې هم اکثره جنکې د یو نفسیاتي فشار نه تیریږي. دا وایي که څوک په یونیفارم کې لږ غلطي وکړي نو شاوخوا 1000 روپۍ جرمانه کیږي.
یونیفارم خو دلته ډېر زیات سټریکټ دی، او لکه زما چې کله ایډمیشن کوم نو ما خو اسې مبایا چوله ما زه ابایا ته نو اټس اوکې چې څنګه زړه له ما ته وایي سپینې جرابې بلیک شوز تا هغه دونه فرستریټ شو ما وی چې دا څه شی شو چته تا بای هغه ساکس چینج اچولی دی چې تا سکارف چینج اچولی نو بیا 1000 روپیز ولا ورکه اسې ویسه.
اور ادن کو د خیبر پختونخوا حکومت وای هڅه کوي چې په تعلیمي ادارو کې د جنکو شمیره زیاته کړل شي. د پوهنتون یو بل زده کوونکی شیبا خان وای چې له وخت ریدو سره په پښتنو کې د جنکو د تعلیم په اړه ډیر ښه بدلون راغلی دی، خو په ټولنه کې اوس هم ځینې داسې پیښې کیږي چې له وجې د جنکو تعلیم متاثر شي.
مخکې خو به ډېر کمې راتلې، او اوس چې کم دی نو جنکو شرنچ ډېر کافي زیات شوی دی. نو مخکې خو ما خبره چې لکه هغه ټایم سره سره د خلکو مایند سیټ هم چینج کیږي کنه.
بلخوا د اسلامیه کالج پوهنتون ویاند علی هوتی بیا مشال ریډیو ته ویل چې لدې کالج څخه په سرګونه داسې کسان وتلی دي چې د پاکستان په پرمختیا کې مهم رول لري. نوموړي د پوهنتون د زده کړو د فیسونو زیاتېدو په اړه ویل چې د جنکو په ګډون د ټولو زده کوونکو غوښتنې په پام کې نیولې او هڅه کوي چې زر تر زره دا مسلې حل کړي.
کاکو تاسو وګورئ نو دا هر کال چې دی کنه زمونږ په پراسپیکټس کې امداد چې هر کال به پیس سیوا کیږي 10%. دا ته هر اداري کېږي، دا څه زمونږه خبر نه ده. هر کال چې دی 10% سیوا کېږي که غوډه سکول دی او غوډه نور یونیورسيټیانو.
علی هوتی وای چې دوی د جنکو لپاره د یو بل هاسټل د جوړولو پلان لري، نو زر به دا مسلې ختم شي. نوموړي د هاسټل د نارینه عملی بدلولو په اړه سونه ویل، خو په هاسټل کې د خوړو د نرخ او معیار په اړه زیاته کړه چې د جنکو الکانو دواړو په هاسټلو کې معیاري خوراک ورکول کیږي.
یونیورسټي شو فیمیل زمونږ اصل چې وي هغه بهر وي، نو هغه ټایم کې مختلف ایشوز بوم مخې ته راتلل چې دی په جنکو به ویل چې مونږ د اصل نه د یونیورسټي نه بهر اصل دی پرایویټ اصل دی مونږ ته ډېر تکلیف دی. بیا چې کله احسان علی صاحب سره کله دا چارج راغی نو هغه دا وویل چې نه الکان چې دی هغه به تن نه جنکې به بهري، نو هغه د دوو الکانو دوه هاسټل چې دی چې اے بی ایم ارباب بیرام منزل او بل خوشحال استل هغه چې دا یو کمره د یو سټوډنټ د پاره وا، چونکه جنکو ته دغه ایشو راتله او موږ دغه وخت کې په دې باندې سوچ وکړ چې یاره واقعي دی چې د جینکو ته موږ بار هاسټل ورکړی دي، نو اوس دا موږ دننه. باقي دا دی چې هاسټل دلته ډېره زیاته مسله ده، بل موږ چې دی ډېر زر چې دی موږ د فیمیل هاسټل چې دی هغه موږ جوړو سامیا ګرلس کالج سره، چې دی موږ هغه موږ سپانسر موږ ته ملو شوی دی، او هغه موږ ډېر زر دی چې موږ دغه مسله به حل شي.
بلخوا صوبای حکومت د اسلامي کالج په هنتون د استادانو او د زده کوونکو د دې خبرو په اړه لاس نه دی ویلي، خو وړاندې ویلي وو چې د تعلیمي ادارو د مالی ستونزو په هوارولو یې کار پیل کړی دی. اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د رڼا په لور خپرونه. تاسو دا خپرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اوریدلی شئ. تر راتلونکي بلې خپرونې پورې لاله اجازه ترا کې. ته خدای پامان.